سلی مشی دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منی روانه خبري غړای کې په کراچۍ کې د هغې مظاهري حال درکو چې پکې د سند صوبای حکومت د بلوچ چک جهته کمیټه مخکخه سیمه دین بلوچ په 3 ایم پی او کې گرفتار کړي او زندان ته لیږلې. د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه چې د قبایلی سیمو شمالي ودرستان او کورمې پاړه دي هغه راسره هم شته. خو اول خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د سند صوبای حکومت د بلوچ یک جهته کمیټه مخکخه خاص میدین بلوچا په 3 ایم پی او کې زندان تاسو ولیدا. په بنو کې د پوسټ پټزو د ولسی وګړي تر وجل کې د ورشتو خلکو احتجاجي مظاهره کړي. د روس د مذاکراتي ډلې یو غړی وای په اوکرين کې د جزوی اوربند پاړه د امریکا او روس خبرې سختي خو ګټورې وي. او ست مشال د خبرونو تفصيل د سند صوبای حکومت بلوس فعاله سیمه دین بلوسا د 3 ایم پی او لاري د یو میاشتې لپاره زندان تاسو ولیدا. دا په داسې حال کې دا چې د مار په سلی اجتماع د کراچۍ پولیسو د بلوس یو والی کمیټه فعاله سیمه دین بلوسا ونیولا او نن یې یو ځایي عدالت ته وړاندې کړه. دا اوریدنې نه پس عدالت د هغې د خوشي کولو امر وکړو خو د عدالت نه بهر پولیسو هغه د عامه نظم د ګډوډۍ په تور بیا ونیولا. د سند کورونو چارو محکمې د سند بلوسی د سیمه دین بلوسی د یوې میاشتې لپاره د 3 ایم پی او قانون لاندې د زندان ساتلو امر خپور کړی دی. بلخوا سیمه دین بلوسی عدالت کې وړاندې کېدو پر مهال رسنو سره په خبرو کې وویل چې هغه قانون او آئین ته درناوی لري. هغې زیاته کړه چې د سند پولیسو هغه په یوه دروغجنه مقدمه کې ونیوله او اوس چې عدالت بری کړي د سند حکومت د 3 ایم پی او امر لاندې بیرته ونیوله. د خیبر پښتونخوا په بنو کې خلکو پرون تر هغې وروستو احتجاج وکړ چې امنیتي ځواکونو په ډزو یو کس ووجه. د احتجاج یو ګډونوال سید علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې پوځیانو په رڼا ورځ په وقاص نومي کس مخامخ ډزې وکړې او هغه یې وجلی دی.
د بنو په شار شه چې د کیم زلمای د آرمی ول په ګلیه سروای کړ هر تر خپل حال کړو وتل. الله پاک دا شهید د میج د خوره اخري شهید کو د یو شهید وینه او چنوي د یوې سنه دردینه میرا نویر نوی وایګه مند میشتا بل سنهاوی مطلب د دا میشترا سکاوی چې سکیم کومینا اواز نشو چتاوی لازمی اوی جنزو چتای.
بل خو یو امنیتی چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط پرون مشال لري توویل سرتیرو هغه په موټر سایکل سپور سړی سړی د کویش چې د ودریدو په غک سربیره هم هغه نو ودریدل. خو مظاهره چانو ویلی چې پوس په چک پوسونو اکثره لاري تړلی او خلک حیران دي چې په کوم سړک سفر کولای شي او په کوم نشي. د کورمې د وتیزو قام مشران وای په کوهاټ کې د شو مذاکرات پر مهال ورته د پاکستانی پوځ افسرانو ډاډ ورکړی چې عملیات به ودروي. یو مشر افضل خان ورغزی د مارچ په سلی اجتماع تر هغه مذاکرات ورسته په یو ویډیو پیغام کې وویل چې پوځ ورسره دا ژمنه هم کړی چې بندیان به خوشی کوي او بې کور خلک به خپل سیمو ته ستنوي. خو نو موري زیاته کړه چې تر تحریري معاهده به دوی خپل احتجاج جاری ساتي. تر اوسه ځایي انتظامی او پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پوځ د مارچ له ویشتمې راهیسې په بګن او خوښ سیمو کې تر هغې وروسته پوځي عملیات پیل کړل چې پر دوی هلته بریدونه وشول. پوځ وایي د عملیاتو هدف یې سیمه له وسلوالو پاکول دي. د امریکې د نړیوالو رسنو ادارې یو ایس ای جی ایم ژمنه کړې چې د کانګرس لخوا ورکړل شوې بودیجی یوه برخه به آزادې اروپا راډیو ته ورکړي. دا ژمنه د هغې قضیې تر اورېدنې لږه مخکې وشوه چې آزادې اروپا راډیو د امریکایي حکومت لخوا د وفاقي بودیجی د ختمولو د هڅې پر ضد عدالت ته وړې ده. د مارچ په 23 نیټه په شوې د اقدام سره به آزاد اروپا راډیو څه د پاسه 1.4 میلیون ډالر ترلاسه کړي. یو ایس ای جی ایم چې په عدالت کې جمع کړي لیک کې ویلي چې د مارچ تر شپږویشتمې پورې به د پیسو د ورکړې لپاره په سمدستي ډول اداري اقدامات ترسره کړي او آزاد اروپا راډیو ته به د روانې میاشتې تر اخره دا پیسې ورسیږي. مشال ریډیو د آزاد اروپا راډیو برخه ده. د روس د مذاکراتي ډلې یو غړی وای په اوکرين کې د جزوی اوربند پاړه د امریکا او روس خبرې سختې خو ګټورې وي. ګریګری کاراسین نن د مارچ په 15مه د روس سرکاري خبري اجانس تاس ته وویل موږ د هر څه په اړه خبرې وکړې. دا سخت خبرې اترې وي، آسان نه وي، خو زمونږ او امریکایانو لپاره خو راګټورې وي. نوموړي وایي په ډیرو ستونزو خبرې وشوې. د روس پخوانی اوږدمهاله د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګریګری کاراسین له تفصیلاتو ورکولو ډډه وکړه، خو زیاته کړه چې د اوکراین په سر د امریکې او روس خبرې به جاري وي او د ده په خبره ملګري ملتونه او نور هیوادونه به هم په دې کې شامل وي. د روس د مذاکراتي ډلې غړي لخوا دا څرګندونې په سعودي عرب کې د اوکراین پر سر تر 12 ساعته خبرو وروسته مخې ته راغلي دي. په عین حال کې روس او اوکراینی خار سومي باندې میزایلي برید کړی چې پکې د درویش ماشومانو په ګډون څه باندې 90 کسان جوبل شوي. او وروستۍ خبر د لوبو، د نیوزیلینډ او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې به د 15 شل اوریزه میچونو د لوبلړۍ په آخري میچ کې سبا یو بل ته مخامخېږي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبری غړی دا زستا سو قربا مجید بابر یما او په دې خبری غړی کې به دا مهم مطالب هم وری. په کراچۍ کې د بلوس یکجهتۍ کمیټې د فعالانو احتجاجي مظاهره شوه او په دغه کې سیمې دین بلوس نیول شوه. په بنو کې د یو احتجاجي مظاهره پر مهال دا تور پورې شوی چې پوز یو ځای ځوان وجلې په دغه اړه مظاهره شوی.
کیم زلمای د آرمی ول په ګلې سروای کو هر طرف نه حال کروتل الله پاک دا شهید د میش د خوره اخري شهید کو د یو شهید وینه وچنوي وایغه من د میشتا بل سنهاوي.
په پیښور کې سړنکار فدا محمد دل وای چې طالبان نن سبا ځان سره هغه کسان نوکران کوي چې د میاشتي پیسې ورکړي.
چې په کومه علاقه کې ځوانانو سره تعلیم نه وي، ځوانانو سره هنر نه وي، واغې ته یو تنظیم 50,000 روپۍ ماهانه تنخواه ورکړي، یو موټر سایکل هم ورکړي، یو ټوپک هم ورکړي.
دا او یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز مطالب را سره هم شته. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګی خبری غړی دا زه تاسو قربا مجید بابر یما. د خبرونې په لور وردو او د سر راپور ته ستاسو پام راګرځوم. تر بلوچستان وروسته پولیسو په سند صوبه کې هم د بلوس مظاهره چانو نیول پیل کړی دي. پرون په کراچۍ کې پولیسو د سیمې دین بلوس په ګډون د بلوس چک جهته ګڼ هغه خزینه او نارینه غړي گرفتار کړل چې د لادرکه بلوسانو د منځولو د خپلې مشرې ماهرنګ بلوس د خلاصولو لپاره مظاهره کوله. حکومت پر هغوی د بې ثباتۍ جوړولو تور پورې کړی دی، خو د بشري حقونو ګڼو نړیوالو ادارو شخصیتونو د هغو بلوسانو نیول دلیو هغوی د خوشی کولو غوښتنه کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې سند حکومت نن په 3MPO کې سیمې دین بلوس گرفتار کړ او هغه زندان ته لیږلی. تفصیل نیاز لري راک.
د ډاکټر مارنګ بلوچ او نورو ملګرو د نیولو په ضد پرون د مارچ په 24مه په کراچۍ کې بلوچ یک جهتی کمیټې غړو او مدني فعالو د پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون کولو، خو پولیسو د پریس کلب ګیر چاپیره لاري په کنټینرو تړلې وي. د دوی مخای ونیول او د بلوچ یک جهتی کمیټې فعال غړي سیمې دین بلوچ په ګډون ګڼ شمیر کسانی ونیول. په کراچۍ کې د بلوچ یک جهتی کمیټې غړی رفیق سنگور مشال ویډیو ته بیا وویل چې د دوی په پر امن مظاهره کوونکو پولیسو او ریاستی ادارو تشدد کړی او د سیمې دین بلوسی او د کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوس په ګډون د دوی تر 15 زیات خزینه او نارینه پولیسو نیولې دي.
پریس کلب کی ناکا بندی کی گئی، سارے راستے بند کروا دیے گئے.
د پریس کلب لاری تړل شوی وی، ټولی لاری تړل شوی وی. بیا موږ پرم نه احتجاج لروان، پولیسو پر موږ تشدد وکړو، ماشومان او پیغلی نجونې پر سړکونو سرتورې کړې، ګڼ شمیر یې ژوبل کړې دي. د سمې دین بلوچ په ګډون تر 15 زیات نجونې او نارینه دوی نیولې دي
او دیگر کو جو ہے گرفتار کیا.
بلخوا د کراچۍ پولیسو د ختیځ ضلع ڈی آئی جی سید اسد رضا بیا رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په ټول خار کې د قانون دفاع 144 لګولې شوې ده. احتجاج کوونکو د قانون سرغړونه کړې ده، ځکه یې پولیسو پر ضد دا ګامونه اخیستي. بلخوا د کراچۍ اټلری میدان تاڼي پولیسو بیا د سیمې دین بلوسی عبدالوهاب بلوس او نورو په ضد مقدمه درج کړې ده. په کراچۍ کې د بلوس یک جهتی کمیټې د غړي په داسې حال کې نیول شوي چې بلوچ یک جهتی کمیټه د مارچ په څلور اشتما په کوئټه کراچۍ د بلوچستان په غنو خارونو کې د خپل یادې کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچیو د نولو مرګلو د نیولو په ضد احتجاجي لاریونونه اعلان کړي وو. ډاکټر مارنګ بلوسا او یو شمېر نور ملګري د مارچ په دوه اشتما هغه مهال کوئټه کې پولیسو ونیول کله چې هغوی د کوټې په سریاب سړک سره د دوو مړو لجستونو احتجاجي پرلت وهلې وو. دا هغه مړي وو چې د مارچ په یو اشتما د بلوچ یک جهتی کمیټې د احتجاج په مهال د مظاهره چیانو پولیسو ترمنځ انخطې په مهال په ډزو کې وجلې شوي وو. بلوچ یو والی کمیټې هغه مهال تور پورې کړی وو چې پولیسو د دوی په پرامنه مظاهره چیانو ډزې کړي دي او د دوی درې کارکوونکي د پولیسو په ډزو وجلې شوي دي. خو د کوئټې کمشنر محمد حمزه شفقت لخوا د مارچ په دوه اشتما خپور شوي بیان کې بیا غدا تورونه رد کړي او داوای کړي وه چې د بلوچ یو والی کمیټې له مشرانو سره موجود وسلوالو په ډزو دغه کسان وجلې شوي دي. د بلوچستان حکومت د مارچ په دوه اشتما د مارنګ بلوسي او نورو ملګرو په ضد په کوټه کې درې مقدمې درج کړي دي چې پکې د ترهرګرۍ ضد قانون او نورې مادې شامل دي. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعال ډاکټر توصیف احمد خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د بلوچستان او سن حکومت او ریاستي ادارو دا چلند به د بلوچستان حالت نور هم خراب کړي. نوموړي په وینا حکومت ته د مذاکراتو د لارې د بلوچ یک جهتی کمیټې غوښتنې ومني او ولست دې د هغوی حقونه ورکړي شي.
یہ دیکھیے یہ احتجاج پاکستان کا آئین اس کی ضمانت
دی. وای د پرامن احتجاج د پاکستان آئین د دې اجازه ورکوي. په خصو تشدد او دا چلند د ناکامو حکومتونو کار دی. د دې ډیر بد اغیز په بلوچستان کې نور هم مخ ته راځي. باید حکومت سمدستی نیولې شوی بلوچستان خوشی کړي او کدا سی ونکړي نو د حکومت د دې چلند له کبله په بلوچستان کې حالت نور هم خراب شي.
بلوچستان میں حالات خراب ہوں گے.
بلخوا د بلوچستان نیشنل گن مشر اختر منگل د مارچ په څلور اشتما پر ایکس اعلان کړی دی چې د مارنګ بلوسی سیم الدین بلوسی او د نورو بلوچستانو د نیولو په ضد باندې د مارچ په پنځه اشتما په ټول بلوچستان کې کار بندیز وی. د مارچ په شپږ اشتما بعد د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او د مارچ په اته اشتما بعد د په مشرۍ د بلوچستان وټ څخه تر کوټې لانګ مارچ تر سره کوي. بلخوا د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو تنظیمونو او فعالانو د مارنګ بلوسی او نورو بلوچستانو نیول غندلی او د هغوی د سمدستی خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د سولې نړیوالې نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزئی پر ایکس لیکلی چې دوی د مارنګ بلوسی د نیولو له امله اندېښمن دي او مارنګ بلوسی د هغه میلیونو بېوسه خلکو ښځو او ماشومانو استازیتوب کوو چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د بشري حقونو له سرغړونو سره مخ دي. ملاله یوسفزئی وایي چې دا د هغې حق دی چې احتجاج وکړي او تر ټولو زیاتمنو خلکو لپاره غږ پورته کړي. ملاله یوسفزئی وایي چې زه د مارنګ بلوسی ترڅنګ ولاړه یم. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په خپل تازه بیان کې ویلي چې د بلوچ حقونو فعالانو او د هغوی د ملاتړو نیول په کلکه غندي چې په کراچۍ کې د خپلو ملګرو سره د شوي ناوړي رویې په ضد سوله ییز احتجاج کوو. کمیشن وایي نیولې شوي کسان چې پکې سیم الدین بلوچ او نور مدني فعالان شامل دي باید سمدستي خوشي شي او پرسن حکومت غږ کړی چې سوله ییزه مظاهرو ته دې بې ځنډ اجازه ورکړي. د بشري حقونو د خوندیتوب د ساتنې نړیوال بنسټ فرنټ لاین ډیفینډر په خپل بیان کې ویلي چې دوی د بشري حقونو فعالې مارنګ بلوسی د نیولو په اړه اندېښنې تکراروي چې له ټایم نیکس میگزین لسلو غړو څخه دا او په پاکستان کې نیول شوی. سازمان د پاکستان له حکومته د مارنګ بلوسی او نورو سوله ییزو مظاهره چانو د سمدستي او غیر مشروطي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په عین وخت کې په واشنگټن کې د سیاسي ازادۍ او د بشري حقونو د ملاتړ سازمان فریډم هاوس په خپل بیان کې د بشري حقونو فعالې مارنګ بلوسی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. بیان کې د بشري حقونو د فعال بیربرګ زهري او د هغه د ورور د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د مارچ په شلمه له خپل کور څخه تښتولې شوی وو. سازمان غوښتنه کړې ده چې د پاکستان چارواکي دي باید د بلوچ مظاهره چانو او بشري حقونو د فعالانو په ضد بل سخت دریځ پای ته ورسوي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم د مارچ په درشتمه خپل یو بیان کې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې مارنګ بلوچ او نور نیولې شوي کسان دي خوشي کړي او د بلوچ فعالانو په ضد بې اساسه مقدمو جوړولو څخه دي لاس واخلي. د مارنګ بلوچ او نورو ملګرو د نیولې کېدو وروسته د بلوچستان په سر خار کوئټه او نورو سیمو کې د مارچ د دوه اشتمې راهیسې احتجاجونه او کاربندیز روان دي چې د مارچ په څلور اشتمه هم په قلات خوزدار نوشکي او آران هب او نورو سیمو کې کاربندیز او بازارونه او لوی سړکونه بندو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د بنو خلکو په یو احتجاج کې د پاکستان له پوز غوښتنه کړې چې د چاوڼۍ ګیر چاپېره سړکونه دی پرانیزي او ولسی وګړي دی نزاوروي. دوی دا غوښتنې پرون په هغه مظاهره کې وکړې چې د پوز په ډزو د یو ولسی وګړي تر وجل کېدو وروسته شوي. یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې وجل شوی تن پر خبرداري سربېره نه ودرېدلې، نو ځکه پرې سرتېرو ډزې وکړې. عمر وزیر یې نور تفصیل راکړي.
بنو کې ځای خلکو پرون د مارچ په 24مه ورسته لاغه احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا بنو چاوڼۍ مخې ته د فوز په ډزو یو ځوان ووژل شو. احتجاج د بنو پولیس لاین او فوزي چاوڼۍ مخې ته تر شپې ناوخته پورې روان وو. د احتجاج مشرانو پریکړه وکړه چې نن وژل شوی ځوان جنازې پس به د بنو مشران سلا کړي راتلونکې تګلارې ټاکي، خو غوښتنو کې یې ویلي چې فوز دغلته څومره سړکونه تړلي خلاص تې کړي، گنی ولز با ورزی پا زور اخلاصوی. د بنو امن پاسون مشران عبدالصمد خان، ناصر بنگش، جمشید خان او غلام کی باز باندې جوړ مقدمه دی واپس واخلی. د مارچ سلوره مینا بنو فوزی چاوڼۍ په طرف تللی ټول سړکونه تړل شوی چې پرون هغه مهال د پیښه وشوه چې امنیتي چارواکو په وینا په نښه شوی ځوان په موټر سایکل دغلته بند سړک باندې ورغلی، سرتیرو پی سی ٹی واہلے او پنو درېدو سره په ډزه کړي. د احتجاج یو ګډونوال سې دلی شاه د غلطه مشال ریډیو ته وویل چې روزانه ځوانان په وینو لمبه ولې شي، ټول سړکونه فوستړلی، نو خلک چرته ولاړ شي. د انصاف تر مندل کې دوبه احتجاج کړي.
د بنو په شار شه چې د کیم ظلمای د آرمی ول په ګلی سروای کړ، هر طرف خپل حال کروتل. الله پاک دا شهید د میش د خوره اخري شهید کو د یو شهید وینه او چنوی د یو سن ه در دینه میرا نویر نوی وایغه مند میشتا بل سن هاوی، مطلب د دا میشت را سکاوی چې سکیم کومینا اووز نشو چتاوی لازمی اوه جنزه او چتای مزید میرا نرا ستړي پدا زخمیونه پدا شهیدونه دنیا کومینا کیم زیت اور اصل او میرا غم خینه وای وغه ته جنا کای مزید د برداشت نه بارد د خبره.
د احتجاج او بلګډونوال او پښتون سټوډنټ فیډریشن بنو زیلې مشر صمد خان وویل چې انصاف غواړي. د بدمنۍ د مخنیوي په نوم د غلطه چې څومره ګامونه پورته کیږي هم له زورول کیږي.
خپله مبارزه مې را خپله جاري ساتي چې د میش په خورې مند تیم د بدمنۍ لهر رغله ده، د میش په خورې چې تیم د وسایل لیډ کیږي، میر ویل ک خپل جدوجه چې تیم د میش جاري ساتي. د مړه چې تیم شوه ده دغه تمیر انصاف سره سره میر دغه غوښتنه کوي چې تیم اهلکار په دومره ډاس کړه ده په دغه خاص مند د لکه اف آی آر وشي، سره سره د جبري ریټایر یا شي د خلاف عدالتي کاروي یا وشي او ډیپارټمنټل کاروي یا وشي.
په بنو کې د فوز یو افسر چې نه غوښتل نامه واخلی مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ سلوره مینا د غلطه چاوڼۍ مخې ته سړکونه تړل شوی. ریډ زون کې دغه کس په موټر سایکل راغلی چې سر 13 روپیا وازونه کړي ورسته په نخه کړي، نو ما وړي وویل چې خلک دې د غلطه تګ را تګ نه کړي. د چاوڼۍ په طرف تللی ټول سړکونه یې تړلی، نو چې لارې تړل شوی باید څوک هلته ولاړ نشي. خو ځایي خلک وایي چې چاوڼۍ د شار سره په څنګ ده، د غلطه ټول لارې تړل شوی، د خلکو ژوند د مشکل سره مخ دی. سو ټول سړکونه د خلاص کړي کني مشرانو پریکړه کړي چې ولس یې په خپل خلاصوي او فوز ځان خپل په چاوڼۍ کې دننه وژغوري. د امولس شهره یا سړکونه دې نه تړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کورمې د وتیزو قومي مشرانو له پوځي چارواکو سره مذاکراتو کې د روانو عملیاتو د ودرولو په اړه خبرې کړې دي. په جرګه کې شامل مشرانو ویلي چې حکومت ورسره منلي چې بندیان به خوشي کیږي. تر اوسه پوځي چارواکو او ځایي انتظامیه د هغو مذاکراتو په اړه څه نه دي ویلي. حکومت د مارچ په 28 تر هغې وروسته د کورمې په ځینو سیمو کې عملیات پیل کړل چې په بګن کې پر امنیتي ځواکونو برید وشو. طارق اورګزی نور تفصیل روښانه کوي.
په کوهاټ کې امنیتی چارواکو سره د وتیزو قبیلې او نور سنی قومونو مشرانو پر سیمه روان پوځي عملیات د بندولو ترڅنګ پر خپل مطالبو او شخړو د حل لپاره جرګه شوه. د وتیزو قبیلې یو مشر حاجی افضل خان اورگزی په خپل ویډیو پیغام کې پر 23 مارچ ویلي د ګلپورس ترشی مذاکراتو پس امنیتی چارواکو سره منلي چې شروع شوي پوځي عملیات به نور بندوي، بې کوره شوي خلک بورته واپس کړي، څوک به نور نه گرفتاروي، قیدیان به رخلاصوي او پر بګند د يرغل پر وخت رسیدلو نقصانونو ازاله بکبی اور اکسی زیاتوی کڅو هم پوزی مشرانو سره مذاکرات کامیاب شوی خو احتجاج به هل ختموی چې دوره زی پس پر منل شیو خبرو د امنیتی چارواکو سره تحریری معاہدہ وکړي
نو دروځي کې ان شاء الله مایدې باندې خبرې کیږي چې څه هغه پروسس کیږي نو کون کیږي په کې دوه کډې مېشتې کڅلورې کڅوري هغه به موږ خبرې راوړې د تیګې نو حکومت باندې کې وي نو زه ټول کوم تا دا فیر کوم چې تیګې وشي پر امن او سيو کې اسلام کې څه کله چې سره ټول تیګې وشي او کې بیا مطلب څه هغه نه کیږي
په کورما کې پریوشتم ماچ حکومت د چرخیلو چت منډوریو ډاټ کمر او بګن پر سیمو پوځي عملیات شروع کړي د عملیاتو فیصله تر هغه حکومت وکړله چې په چت او منډوریو کې پر 18 فروری لټل سیمې د پړچنار په لور روان د مال لیکدونکو گاډو کا فلا تر وسلوال برید لاندې راغلا په سیمه کې د پوځي عملیاتو لکبل شاوخوا نه نیم سبا کورانه تر بکوره کېدلو پس د ټل او منځني کورمې په لور وتلې دي د منډوريو کوسر علم اورګزی مشال لډیو ته په 25 مارچ ویلي په عملیاتو کې د خلکو کورونا وران شوی په کار دا چې د هغې موعظه هم ورکړل شي او بل دا چې بکوره شوی خلکو واپسی د زر ته زره وکړي
مو حکومت ته دا خوښ کو چې د څومره متاثرین دي د دوه زر تر زره به هلې وکي زر تر زره د خپل کور ته واپس راولي خپل علاقه دا بوده کې په او د سره سره د دوه خلکو چې څومره نقصانات شوی دي دغه د حکومت ازلا وکي
په کورما کې د 2023 کال لا ستمبر میاشت رهسي د تګرا تګلارې بندي په سیمه کې د لارې پر مسافرو د بریدونو او شسوندلو ترمن د جګړو لوجه بنچی وی کڅو هم په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه شسوني مشرانو ترمن د شوی امن معاهده لمخه لارې خلاصې دلو خو بګن او منډوريو کې د وتیزو قبلي خلک پر سړک لا دریو میاشتې د احتجاجي ناست لوجه لارې لا هم بند پراتی دي په پړچنار کې د شاخ دولت خیلو لایق حسین مشال لډیو توای دا د حکومت ذمہواری ده چې لارې محفوظ کړي خو بدبختانه تر اوسه داسې نه دي شوي
دی روډ بندش واچنا کپی مشکلاتې په ټولې کورمې عوام ته اگر چې دی دوران کې د کنوانونو هم سلسله جری دی رسیدو وخت په وخت خو د کورمې کوم اباده تناسب دی هغه تناسب سره دی دا کنوانې د کورمې د عوام ضرورت نشي پر کوای او مشکلات کوم دی هغه کام نه دي شوي حکومت په کور دی چې روډ په مکمل تور باندې سیف کی او روډ خلاص کی
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ لا کلونو رهسه د ځمکو او داسې نور شخړشته چور باندې سوواره خونړي جنگونه هم شوي په سیمه کې چې کله حالات خراب شي نو د تګ را تګ لارې وتړل شي او هغلته دواړه فریقین پر یو بل نه ورزي چې داسې اکثره عمومي ژوند لا کړو سر مخ مخ وي تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو په هم یو بل راپورټ راغوم د پاکستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د مارچ په 23 د افغانستان سره د اړیکو په اړه یو غونډه وشوه د غونډې مشري نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وکړه اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د فاس سفارتي اړیکو لارې ستونزې د هوارولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو باندې ټینګار کړی دی په دې موقع د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم موجود و په دې اړه تفصیل راشد خټک نور
د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفارتي اړیکو د لارې د ستونزو هوارولو پخلای کړی دی د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې اسحاق ډار په 23 مارچ په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره د اړیکو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خپلې د کابل درې ورځنۍ دورې احوال ورکړو په غونډه کې د بهرنیو چارو سیکرټر امینه بلوچ او نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو باندې ټینګار وکړو د پاکستان او په افغانستان کې واکدار طالبانو ترمنځ د سمودرسې اړیکې ترنګلې دي پاکستان تور لګوي چې تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی په افغانستان کې خوندې ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي په افغانستان کې واکدار طالبان د پاکستان دغه تورونه ردوي په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو په خوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رادیو ته وویل چې پاکستان تر هغه پس د افغانستان په معاملې کې د خپل اهمیت ثابتولو کوشش شروع کړو چې د امریکا په نمائندګۍ زلمی خلیلزاد سوره وړاندې د افغانستان دوره وکړه او د افغان طالبانو سره نیخ په نیغه خبرې شروع کړې. پخوا به داسې خبرې د پاکستان په واسطه کې دی
طالبانو شروع کې پاکستان ډېر خوشحالیانې وکړي، داسې لګېده چې پاکستان والته کې ډېر لوی رول دی، خو بیا دی سره هم کیسه ورانه شوه. پاکستان افغانستان بارہ کی کافی کمزور پوزیشن کا خالی بدلی دیم سی خدے وقت خالی امریکی ڈائریکٹ تعلق جڑول ابتدا کا دا اس رنگ اخلی دب راتوں کی اردو ہفتوں کی اور اخوالی و خارش.
محمد صادق دو ورځې وړاندې د افغانستان د درې ورځنۍ دورې نه بیرته راګرځېدلې دی. هغه هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی او د تجارت وزیر نور الدین عزیزی سره لیدلی وو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو په اړه خبرې ورسره کړې وې. په اسلام آباد کې افغان ژورنالیست مرضیه حفیظی مشال رادیو ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره دوه ډول اړیکې ساتي، یو ډول یې نړۍ ته ښکاره کوي او بل ډول پټې ساتي.
طالبان د پاکستان په خپخ او همکارۍ سره په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، خو کله چې دوی واک ته ورسېدل د نړیوالو د خوښۍ خلاف کارونه یې ډېر زیات ترسره کړل، چې په هغه کې یو د ښځو د زده کړو مخنیوی یا د ښځو د کار کولو مخنیوی و. پاکستان په یو شکل غواړي چې د نړیوالو له نیوکو راووزي. په ظاهرا ښیي چې دوی له طالبان سره ښې اړیکې نه لري، حال دا چې همدا اوس هم د طالبانو کورنۍ په پاکستان کې اوسېږي. طالب چارواکي ډېر په اسانۍ سره تګ راتګ کولی سي، نو دوی ظاهرا غواړي چې نړیوال ته وښيي چې موږ په دغو مواردو کې له طالبانو سره اختلاف درلوده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترخم لار هم په 28 فروری تر هغې پس تړل شوې وه چې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په یوه سرحدي پسته باندې شخړه وشوه. د ترخم لار د دواړو خواوو د شریکې جرګې په مرسته 28 ورځې پس خلاصه شوه. د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان او د افغان طالبانو وزیران به تر اختر وړاندې د یو بل سره سلا کوي او امکان لري چې د افغان طالبانو د تجارت وزیر له اختره پس د پاکستان دوره وکړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تیر شپه د سوات په منګوره کې د خیر ښېګړې یوې ادارې د تلسیمیا د ناروغانو لپاره د وینې راټولولو کیمپ لګولی و. هلته ډیرو خلکو په خپله خوښه پر اداکاره ډوله وینا وکړه، وینه ورکړه. د هغه کیمپ جوړونکي وایي چې دا وینې به هغو تلسیمیا ناروغانو سره ډیره مرسته وکړي چې په لنډه لنډه وقفه کې وینې اخیستو ته ضرورت لري. په دې اړه نیاز احمد خان تفصیل لري.
د سوات په منګوره نشاط چوک کې د وینې راټولولو کیمپ کې په یو وخت کې 30 بسترې لګېدلي چې پکې د سیمې خلک ضرورتمندو ته وینه ورکوي. د کیمپ تابعه کوونکي د خیر ښېګړې ټولنې مشر لونګین خان وایي چې ټول سوات کې 200 د تلسیمیا رزوران دي چې هر میاشت یو تن ته د یو بیګ وینې ضرورت وي. دغه رنګه د سیدو شریف لوی روغتون کې هم متاثر خلکو ته د وینې ضرورت وي، ځکه دوی دغه کیمپ جوړ کړی.
دا بلڈ کیمپ چې دا تلسیمیا ماشومان کم چې دا کینسر پیشنٹ بلڈ کینسر وته دا وینې هغه ته لګي او ان شاء الله زموږ توقع ده چې 100+ بیگ به موږ ارینج کړو. ضرورت خو ډېر زیات دی، ځکه چې هسپتال مین ملکنډ ویژن غټ هسپتال دی، نو ملک کالام نه هم خلک میلمانه راځي، شانګلی نه هم راځي، د بنیر نه هم راځي، ملکنډ غټ یو هسپتال دی، نو بلډ ډېر ضرورت دی. خو نن سبا RBC سره هم بلډ شارټیج دی په دې روزه په میاشت کې. نو زموږ کم سوشل مرګري چې دی هغه خپل علاقو کې پاره شپه کې بلډ کیمپ ارینج کوي او نن موږ په نشاط چوک کې ارینج کړی دی.
د منګورې شکیل احمد چې کیمپ کې وینا ورکړه وایي چې د 1300 راسي هر درې میاشتې وروسته وینا اتیا کوي. دی وایي د وینې ورکولو سره په صحتمند بنده څه خاص اثر اندوي. وینې ورکولو سره د ډیرو ضرورتمندو ژوند بچ کیږي.
زما جی 48 سال عمر دی او زه چې کلم وینا ورکړې دی نو ما ته خو چاته داسې کمزوري نه ده فیل شوی او اوس په دې ایج کې راتم چرته نه ده فیل شوی. نو زه نور خلکو ته هم دا وایم چې دا سې ک څوک دا وی یا چاته محسوس کیږي خو داسې ایز اٹ از خبره یی نه، ځکه چې درې میاشتې بعد دا وینا الریډي پرې بدن کې چې ختمیږي. نو که تاسو ورکې چاله او دا یو بل ژوند پہ بچي نو دا هوټ کاری خیر دی.
وینا اغستون کې د تلسیمیا مرسته کوونکي ټولنې مشر ډاکټر رحمان علي ساحل وایي چې دوی هر کال د روژې په میاشت کې منګوره کې داسې کیمپ لګوي او ګڼ شمېر خلک دوی ته وینا اتیا کوي. دې سره د ډیرو ضرورتمندو رنځورانو مرستې وشي.
هر کال په روژه کې د وینې کمی چې دی هغه زیاتیږي، ځکه چې عموما د ورځې خلکو روژي او د وینې ورکولو په موډ کې نه وي. نو دې لپاره بیا موږ رشپې ځکه کوشش کوو چې رشپې خلکو خلک مطلب خلکو روژه ماته کړي خوراکونه کړي د هغې نه وروسته که دوی بلډ ورکړي نو په هغې باندې بیا په ډونر باندې هېڅ قسمه سری څه غلط اثر نه شي پرې واسه. نو دې روژې موږ ماسوتن کیمپ کوشش کوو او هر کال موږ په دې سواد مارکیټ کې دلته بلډ کیمپ لګو. د نو ماشاءالله ستاسو د دې چینلو په اوسات د سوشل میډیا په اوسات سره موږ رسو رسونه لګیا او کمپین یو چلولم او د هغې رزلټ چې خلک راضي او خپل لوي د شي دغه ډونر کوي.
د وینې ترلاسه کولو په کیمپ کې وینه اتیا کوونکو ته د وینې ورکولو په اړه معلوماتي کتابچې هم ورکړې شوې او بیا وینه ورکولو لپاره ورته مرکزونه هم پندخه کېدل. کیمپ کې 750 نه زیات کسانو په یوه شپه کې وینه اتیا کړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د خبرونو لنډیز. د سند صوبای حکومت بلوس فعال سیمه دین بلوس د درې ام پی او لاري د یوې میاشتې لپاره زندان تاسو ولیدا. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 13 د کراچۍ پولیسو د بلوس یو والی کمیټې فعال غړي سیمه دین بلوس ونیول او نن یې یو ځای عدالت ته وړاندې کړه. دا اوریدنې نه پس عدالت د هغې د خوشي کولو امر وکړو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې خلکو پرون تر هغې وروسته احتجاج وکړ چې امنیتي ځواکونو په ډزو یو کس واجه. د احتجاج یو ګډونوال سید علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې پوځیانو په رڼا ورځ په وکاسومي کس مخامخ ډزې کړي او هغه یې وجلی دی. د هغه په خبره خلک د احتجاج لارې د ولسي وګړو د وجنو ودرول غواړي. د کورمې د وتیزو کام مشران وایي په کواډ کې د شو مذاکراتو پر مهال ورته د پاکستانی پوځ افسرانو ډاډ ورکړی چې عملیات به ودروي. یو مشر عبدالخان اورکزی د مارچ په 13 تر هغو مذاکراتو وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې پوځ ورسره دا ژمنه هم کړي چې بندیان به خوشي کړي. د امریکې د نړیوالو رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم ژمنه کړې چې د کانګرس لخوا ورکړل شوې بودیجې یوه برخه به آزادی اروپا ریډیو ته ورکړي. دا ژمنه د هغې قضیې تر اورېدنې لږه مخکې وشوه چې آزادی اروپا ریډیو د امریکایي حکومت لخوا د وفاقي بودیجې د ختمولو د هڅې پر ضد عدالت ته وړې ده. د روس د مذاکراتي ډلې یو غړی وایي په اوکراین کې د جزوي اوربند په اړه د امریکا او روس خبرې سختې خو ګټورې وې. ګریګری کاراسین نن د مارچ په 15 د روس سرکاري خبري ایجنټ ستاس ته وویل موږ د هر څه په اړه خبرې وکړې، دا سختې خبرې اترې وې، اسانه نه وې. د نیوزیلند او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې به د 15 اوریزو میچونو د لوبلړۍ په اخیری میچ کې سبا یو بل ته مخامخېږي. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مرته وړاندې کولو د خبرونې په لور راځو او د سر راپورته. د سولې لپاره نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د افغان جنو ښوونځي پرانیزي. هغې زیاته کړې چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو کارونه جنایت دی چې باید ودرېږي. په دې اړه تفصیل اکرام الله اکرام نو.
په افغانستان کې د نوي خونیز کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالا یوسفزی وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالی بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالی یوسفزی هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانه خپور شوی ویلي
طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه یې هیڅکله نه منم.
د ملالی بنسټ لوري په خبر شوی لیک کې راغلی چې افغان جونې هر سهار خونځي او ته د تک پر ځای په یوه داسې ټولنه کې راپاڅیږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي. ملالی بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه خزه لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان جنو ته د یو شمیر جنو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق در څخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی خونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو، خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې داده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالې هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبه مر دوباره باز کنند مثلا
زمون خوانزی پرانیزی مونږ هم غواړو چې د هلکان په سیر زده کړو وکړو او په راتلونکي کې د خپل ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس مهال مونږ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړل شوی وي. هیله ده مونږ له حالاته وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2023 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شویو نجونو شمېر له 1,000,000 واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافعې ډلې او افغانانو پرله پسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستلو سره موافق نه دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو. یو بل راپور تر تاسو پام راګرځوم. د پاکستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د مارچ په 23 د افغانستان سره د اړیکو په اړه یو غونډه وشوه. د غونډې مشري نائب وزیر اعظم د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وکړه. اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د سفارتي اړیکو له لارې ستونزې د هوارولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو باندې ټینګار کړی دی. تفصیل راشد خټک ناورو.
د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سفارتي اړیکو د لارې د ستونزو هوارولو پخلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې اسحاق ډار په 23 مارچ په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره د اړیکو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خپلې د کابل درې ورځنۍ دورې احوال ورکړو. په غونډه کې د بهرنیو چارو سیکرټرې امینه بلوچ او نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتولو باندې ټینګار وکړو. د پاکستان او په افغانستان کې واکدار طالبانو ترمنځ د سمو درسې اړیکې ترنګلې دي. پاکستان تور لګوي چې تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي. په افغانستان کې واکدار طالبان د پاکستان دغه تورونه ردوي. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل چې پاکستان تر هغې پس د افغانستان په معامله کې د خپل اهمیت ثابتولو کوشش شروع کړو چې د امریکا په نمایندګۍ زلمی خلیلزاد سور وړاندې د افغانستان دوره وکړه او د افغان طالبانو سره نیخ په نیغه خبرې شروع کړې. پخوا به داسې خبرې د پاکستان په واسطه کېدی.
طالبانو شروع کې پاکستان ډېر خوشحالیانې و کې داسې لګېده چې پاکستان والته کې ډېر لوی رول دی، خو بیا دی سره کیسه ورانه شوه. وجو کې نه زما بهرحال خبره ورانه شوه. اوس ښه ورانه ده. سیاست دی، ډیپلوماسي دا دی چې فاینل ټکی نه شي کې چې دا نه کېږي، دا ناممکنه ده، دا ختمه شوه او داسې به وي. خو دا لارې دي. دې وخت کې پاکستان افغانستان باره کې کافی کمزورې پوزیشن کې ښکاري، بدلېدیم شي. خو دې وخت کې دا ښکاري امریکي ډایرکټ تعلق یې سره جوړولو ابتدا وکړه، دا اوس رنګ اخلي. دا به راتلونکي ورځو وختو کې یو اړخوالي وښکاره.
محمد صادق دو ورځې وړاندې د افغانستان د درې ورځنۍ دورې نه بېرته راګرځېدلی دی. هغه هلته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی او د تجارت وزیر نورالدین عزیزی سره لیدلی وو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو په اړه یې خبرې ورسره کړې وې. په اسلام آباد کې افغان ژورنالیست مرضیه حفیظي مشال رډیو ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د واکدار طالبانو سره دوه ډول اړیکې ساتي. یو ډول یې نړۍ ته ښکاره کوي او بل ډول پټې ساتي.
طالبان د پاکستان په خپخه او همکارۍ سره په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، خو کله چې دوی واک ته ورسېدل د نړیوالو د خوښۍ خلاف کارونه یې ډېر زیات ترسره کړل، چې په هغې کې یو د ښځو د زده کړو مخنیوی یا د ښځو د کار کولو مخنیوی و. پاکستان په یو شکل غواړي چې د نړیوالو له نیوکو راووزي. په ظاهرا ښیي چې دوی له طالبان سره ښې اړیکې نه لري، حال دا چې همدا اوس هم د طالبانو کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي. طالب چارواکي ډېر په اسانۍ سره تګ راتګ کولی سي، نو دوی ظاهرا غواړي چې نړیوالو ته وښیي چې موږ په دغو مواردو کې له طالبانو سره اختلاف درلوده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار هم په 28 فروری تر هغې پس تړل شوې وه چې د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په یوه سرحدي پسته باندې شخړه وشوه. د تورخم لار د دواړو خواوو د شریکې جرګې په مرسته 28 ورځې پس خلاصه شوه. د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان او د افغان طالبانو وزیران به تر اختر وړاندې د یو بل سره سلا کوي او امکان لري چې د افغان طالبانو د تجارت وزیر له اختره پس د پاکستان دوره وکړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وایي چې د روان کال د فروری په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې د عام ولس په وجنه کې 115% زیاتوالی راغلی. ادارې د مارچ په اخره اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وایي چې د کال 2023 په وړومبۍ دوه میاشتو کې 153 وسلوال بریدونو کې 131 کسان وژل شوي چې پکې 104 امنیتي ځواکونه او 15 عام ولس شامل دي. اداره وایي چې د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 324 وسلوال مړ شوي او 150 جوبل دي او 70 وسلوال گرفتار کړي هم دي. نور تفصیل د ازمت علی شاه په دې راپور کې واوري.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وایي په ملک کې د جنوري په نسبت د روان کال د فروری په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. یاد ادارې د مارچ په ډومبه اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د فروری په میاشت کې 110 وسلوال بریدونو کې 100 نه زیات کسان مړه او د 160 نه زیات جوبل شوي دي. د یاد ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل چې د تیر درې میاشتو نه د وسلوالو په بریدونو کې سیواوالی راغلی او د مارچ په ډومبه شلو ورځو کې 118 وسلوال بریدونه ریکارډ شوي دي. د نوموړي په وینا چې وسلوالو د خندق په نوم عملیات شروع کړي چې پکې د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي دي.
ملٹنسی چاہے بلوچستان میں ہے اور یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ہے.
وسلوال بریدونه کو بلوچستان کې دی او په خیبر پختونخوا کې دی. نو دا غوی هدف او نظریه یو ده، خو د سوچ خبره ده چې هغه یو شان بریدونه کوي او یو شان ستراتیژي خپلوي او په یو وخت بریدونه کې زیاتوالی راولي. نو د پاکستان د حکومت دا دعوی چې دوی ته له بهر هیوادونو فنډونه ملاویږي، نو دا غلطه نه ده. د مارچ په لومبو شلو ورځو کې 19 بریدونه شوي، په قبایلي ضلعو کې 10 بریدونه او په خیبر پختونخوا کې بریدونه بیا سیوا، خو په هغې کې مرګ ژوبله کم اوړېدلې وه.
اس کے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں ان کی نسبت مین لینڈ کے پی میں زیادہ ہوا ہے.
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائی چھ تیر کال اور روان کال پر نسبت د فروری په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې عام اولس د امنیتی ژواکون نه زیات مړ شوي دي. د ادارې په وینا چې د فروری په میاشت کې د عام اولس په وجنه کې 115% سیواواله راغلي. پی آئی سی ایس ایس وائی یوازې په خیبر پختونخوا کې 40 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 21 بریدونه په قبایلي ضلعو کې شوي. د ادارې په وینا دغه بریدونو کې 55 کسان مړه شوي دي. په پیښور کې خبریال فدادل مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې د تعلیم او معاش د کمی له وجې د وسلوالو شمیره ورځ پر ورځ سیوا کیږي.
چې په کومه علاقه کې ځوانانو سره تعلیم نه وي، ځوانانو سره هنر نه وي، واغې ته یو تنظیم 50,000 روپۍ ماهانه تنخواه هم ورکوي، یو موټر سایکل هم ورکوي، یو ټوپک هم ورکوي. نو بس دا د هغه نو کری شو کنه. نظریاتي توګه باندې که تاسو وګورئ نو نظریاتي خلک په دې کې ډېر زیات کم دي. تاسو دا شمار خبره کې د اقوام متحده رپورټ دا وایي چې کوم مشرقي صوبې دي د افغانستان هلته 5,500 ملیټنټس دي، یا پاکستانی ملیټنټس خبره کوي. ستا وزیر اعلی وایي چې 9,500 نه واخله تر 11,000 پورې ملیټنټس دي. فرض که تاسو صرف د لکی مروت خبره وکړئ د جنوبي ریجن کې چې ډېر هلته حالات خراب دي، هلته خلک وایي چې 2,250 ملیټنټس دي. نو 2,250 ملیټنټس مقابله خو بیا ډېر آسانه ده. د دې مقابله کې چلته بیا په زرګونو په لکونو فوج هلته موجود وي په دې ټول جنوبی ریجن کې. خو دا چې کوم واقعات کیږي، په یو واقعه کې شل شلو 15,15,16,16 ترهګر وجلی کیږي، خو دوی داسې ښکاري چې دوی افرادی قوت ډېر شوی دی، دوی برتیانې ډېرې کړي دي.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په خپل رپورټ کې وایي چې بلوچستان کې د فروری په میاشت کې 22 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 55 کسان مړه شوي دي. وسلوال بریدونو کې پنځه دیرش عام اولس او لس امنیتی جواکونه هم وجدي شوي دي. په کوټه کې خبريال زین الدین مشال رډیو ته وویل
یو دا ټولې حمله هغه وسلوالو ډلو کړي دي چې هغه بلتون واړي او دا د پښتونخوا د هغه ډلو سره یا د هغه ترغري تنظیمانو سره بیل دي چې کوم په مذهبي بنیادو باندې جنګیږي. تیر واتو کالو کې په دې نور هم په دې زیاتو په دې کې شدت په دا جنګ کې راغلی دی چې کوم د وسلوالو ډلو مشرتوب دی هغه د سردارانو د لاسه سووت او د هغه ځوانان چې هغه ډېر تعلیم یافته دي هغه ټیکنیکل ایجوکیشن هم اخیستی دی هغه په ډېرو شعبو ډېر مهارت لري هغه د دې ډلو حصه د دې برخې جوړې شوې او دې ځانمرګي بریتونه هم شروع کړو. وجوهات سیاسي هم دي نور د ریاست غلطیانې هم په دې کې دي. زما په نظر د بلوچستان د مسلې حل چې دی هغه واحد لاره سیاسي ده. د طاقت د استعمال په تیرو اویا اتیا کالو کې هر کوشش اوس خو ګټه تر لاس لاندې نه شوه.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 په ډومبه دوه میاشتو کې 153 وسلوال بریدونو کې 100 اتیا کسان وژل شوي چې پکې 104 امنیتي ځواکونه او 15 عام اولس شامل دي. اداره وایي چې د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 324 شپېته وسلوال مړه 150 جوبل او 70 وسلوال یې گرفتار کړي هم دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخي په غاړه
په 1 بجا
سندري جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو اختر ته لګي ورته پاتې دي. ډیری خلک لا دروځي لګرانې نو خلاص شوی چې اوس د اختر سودا او ته حیران دي. دکانداران وایي د خلکو د خراب اقتصاد او نامنې لوجې په بازارونو کې ډیره غنه غونه نشته. سودا اخیستونکي له بیروزګارۍ شکایت کوي او وایي د کافی پیسو نه درلودو له امله دا ځل د اختر لپاره د شیان واخیستل کم کړی دي. وسیم سجاد په دې اړه راپور جوړ کړی چې په بازار کې د سودا خرڅونکو په اوازونو پیلېږي.
دا آوازونه په پیښور صدر بازار کې دي چرته چې د اختر د سوداګانو لپاره خلک ورغلي دي. په پاکستان کې اختر په داسې حال کې په سر دی چې دغه ملک ته اوسیدونکو د اخیستلو وضعیت کم تصور کیږي. په دغه بازار کې د خپلو ماشومانو لپاره د جامو او پیزار اخیستو په غرض د پیښور یکتوت یاسین خان ورغلی و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په نسبت د دوه وخته ډوډۍ نه پیسې شو کوي چې د خپل کوچنیانو لپاره د اختر سودا پوره کړي. نوموړي زیاته کړه
ګرانی ډیره زیاته ده. ډېر ګرانی کې بس شاپنګ وکړو بس خپل خرچې پوره شي. نام ډېره ده د ګټې له خرچه زموږ زیاته ده خو بس خپل ټایم پاس کوو نو چې دونه یې کنه چې گزارم پې روانه ده نو ګټې مټې ډېرې نشته.
په پاکستان کې اختر په داسې حال کې را نږدې شوی چې په دغه ملک کې د 19 ګرانۍ شرح 1.2% ریکارډ شوې ده. کومه چې د پاکستان بیورو آف سټیټسټیک تر مخه په تیرو 3 کلونو کې تر ټولو کمه ده. خو په دغه ملک کې خلک وایي دوی د ژوند د ضرورتونو شیان نشي اخیستلی. په کال 2023 کې په ملک کې د ګرانۍ شرح د 15% نه 14 ریکارډ شوې وه. کومه چې د پاکستان بیورو آف سټیټسټیک تر مخه د تاریخ تر ټولو 14 ګرانۍ ګڼل کیږي. په داسې حال کې خلک سوداګانې کمې اخلي او ډېری دوکاندارانو د اخیستونکو د مایله کولو لپاره د خپلو دوکانونو د سوداګانو نرخونه کم کړي دي. پر صدر بازار کې د خپل دوکان په 15% کمه به لګونکې عزیز خان مشال ریډیو ته وایي
او بدلتم لګولې د سیل صدر بازار کې او د بازار صورتحال داسې دي بس بازارونه نشته دی یار. فرق یې کړی دی بس سو کې تقریبا 60% خراب شوي دي. د تیر کال او د سږ کال په نسبت باندې نیم په نیمه فرق دی. د نیم نم زیاته مزدوریان هم خرابې شوي دي او دا ده چې مالونه ګران دي برانه لاهور او کراچۍ کې دلته خرڅېږي نه.
په پېښور کې دوکانداران د خیبر پښتونخوا د امن او امان غیر یقیني صورتحال هم بازار ته د ورتلونکو په کمی کې جواز بولي. پر دغه صوبه کې پر نږدېو کې د ترهګرۍ پیښې په مبینه ډول زیاتې شوې دي. په صدر بازار کې د وړو کې کاروبار کوونکو د اتحادیې غړي اجمل خان مشال ریډیو ته وویل
تاسو ته خپت ده چې اوس په ملک کې سره روان دي او خاص کر په کیپی کې بلوچستان کې نو حالات هم خراب دي. دغه د وجم بازارونو ته خلک کم روزي او بل طرف ته مینګایي ده نو خلک د خپل خوراک سامان نشي پوره کوي نو د اختر لپاره تیاری نه هم کمی دي نو ټول دغه حساب دی. یوازې دا غونو هر یو سړی وایي چې یو گا کولیږي اوس ماته بس روټۍ دپاره سه هغه وشي.
هر څوک اختر د مسلمانانو په ملکونو کې د خوشحالۍ لپاره ذریعه ګڼل کیږي خو سخت کال په پاکستان کې ګرانۍ او پر صوبه کې د امن او امان غیر یقیني صورتحال خلک د اختر نمانځلو لپاره اندېښمن کړي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په دې برخه کې د افغانستان خوست ولایت ته ورزو. د خوست ولایت د یو شمیر نورو سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي هم دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی د څښاک پاکې اوبه، د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځیو ودانۍ او د دوی په سیمه کې د روغتیایي مرکزونو د ډاکټرانو، دوا درملو او طبي ټکنالوژۍ کمښت د خپلو اړتیاو په توګه یادوي. پخوا په قلندر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یادې اوسیدونکو ته اساسي پروژې نه دي پلي شوي. بل خوځایي طالب چارواکي وایي د قلندر د اوسیدونکو ستونزې سروې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو سره شریکیږي. نور حال د خوست نه د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایي په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې سړک وو د لږ گزارې والا دی، د بل درک بیخي هیڅ نشته، درک نشته چې موږ چل چل په وکړو. نیز سړک ستونزنه بیا ډېره ستونزه دي.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي سیمه یې له خاره پلري واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکز ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکی امیر باشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډیر او هغه د په ډاکترانو، درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردیز کې پروت دی، دا هغه کوټو کې پروت، هړانګو کوټو کې کلینیک نشته. امی خال چې خوست ته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي، وشادسدګي نشي کړه.
سره لدې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالي د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو شګرې بارون وي با دروازې بداد کنه ماشومان نشي تلای دوی سبقونه وایي، نو ګرمۍ لون دی، دوی ژوند کې مصرف دوی بيته هیڅ سہولت نشته، تمیر نه نه لارو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالی وویل
موږ کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره ضد اهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابندی کار روان ده او مختلف اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلې شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګه سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی دا خبري غړی وو او د دې خبري غړی زستا سکوربا مجید بابر وما د دې خبري غړی دا اوریدو یو جهان مننه په دې کې بیا بل راپورونه او د نړۍ حال مرایو کړو د خبرونه خرنه شی بی دی او په دې کې درته د روجی په مناسبت سره چې د منکمل لړۍ شروع شوې ده دا غي پاړه درته نن د روجی دی ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې د زکات نه ورکول ولې خامل نه ده او د زکات نه ورکول تاوانونه سړي موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب الله الکوزی د رودات ولسوالین پختنه کړی دا چې کم سړی چې زکات نه ورکي دا غي څه حکم دی؟ نو محترم ورونو الله عز وجل په ډیرو زیاتو زینو کې د خپل کتاب منز او زکات دواړه یو ځای ذکر کړی دی او الله جل جلاله د هغه خلکو چې د دنیا ټول کارونه کوي تجارت خرڅلاو اخیستل په بازار کې اوسېدل او مدني ژوند غوره کول د هغه انسانانو الله عز وجل صفت کړی دی چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. دا داسې نارینه او ښه خلک دی چې تجارت خرڅلاو دوی د الله جل جلاله د ذکر نه نه غافله کوي. که دوی تجارت کوي او که دوی بیع شرا کوي که خرڅلاو کوي او که څه شی اخلي خو په دغه ټولو اوقاتو کې د الله جل جلاله ذکر کوي و اقام الصلاة او تجارت او کار او ژوند دوی د مانځه د اقامت نه نه منې کوي و ایتاء الزکات او د زکات ورکول نه نه منې کوي. یعنی یو سړی که په یو کار باندې مشغول او بوختي باید د نورو عباداتو نه ځان مشغول نه کړي. پاتې شو دا چې څوک زکات نه ورکوي. ان حضرت بریده رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا روایت نقل کی فرمای ما حبس قوم الزکات الا حبس الله عنهم القطر. هیڅ یو قوم زکات نه دی بند کړي زکات ورکول نه انکار نه دی کړي مگر الله جل جلاله په قوم باندې د اسمان قطره او باران بند کړي دی. نو د باران د بندش یو وجه دا هم کیدلی شي چې هغه خلک زکات نه ورکوي او دا معلومه ده چې کومه قطره د اسمان نه راغورځیږي په هغه کې ډیر خیر و برکت دی او هغه د ځمکې د آبادۍ دپاره ډیره نافعه او ګټوره تمامیږي. جدید علم او ساینس هم دا خبره ثابته کړې ده چې کومه قطره او کومې اوبه د پاسه نه راشي او په فصل باندې راوغورځیږي د هغې ډیر ښه اثر په فصل باندې مرتب کیږي او اوس په اکثره ممالکو کې د فوارو په شکل باندې سیستم د اوبو کړی دی. نو د دینه معلومیږي چې زکات څوک نه ورکوي نو الله عز وجل د ډیر خیر او د ډیر نفع نه خلک محرومه کوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور د سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې ما خالط الزکات مالا قط الا اهلكته. ما خالط الزکات نه دی مخلوط شوی زکات د یو مال سره مګر هغه مال یې هلاک کړی دی. نو د مال د زکات چې دی دا که عام مال سره شریک شي نو هغه مال هم د منځه وړي. نو د دې وجه نه د زکات ورکول دا ډیر لازم او ضروري خبره ده.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.